The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی بدانندې اتوار ورځ 2013 کال د سپتمبر 13 نیټه دا او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې دی پینسنی می او په واشنگتن ڈی سی کې د سحر نه بجې دي د ډیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز نصر کاکړ
تاسو ټولو اوریدونکو ته هرکلی وایو یو شمیر مهمه موضوعات به تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کوو خو لاول سرټکی
چارواکی وای پاکستان او افغانستان کې به سبا پر یو ځای د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین شروع کیږي د دوی په وینا دواړه هیوادونو کې به نږدې 8.6 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي
د پاکستان بلوچستان صوبې پښتني سیمه کې نن پښتون دود دستور رزن منزل شوی ادي خلک وای د هیواد نور کلتورونو په شان پښتنو ته هم حکومتي پښتو ته هم حکومتي پام پکار دی
او افغان چارواکي وای د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو په درې غونډو باندې ناټو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 21 طالبان وژل شوي چارواکي وای طالبانو په دغه ولسوالۍ د حملو پلان درلود
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل
په پاکستان او افغانستان کې به سبا د دوشنبه پر ورځ د پولیو پر ضد د درې ورځنی کمپاین شروع کیږي او چارواکي وایي پاکستان کې به 8.6 میلیون او افغانستان کې به 10 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي د اسلام آباد کې د پولیو یا ګزند د مخنیوي لپاره د ملي ادارې رابطه کار رانا محمد صفدر جیوته ویلي سبا شروع کیدونکې کمپاین به په پاکستان کې تر ټولو لوی کمپاین وي چې پکې تر 2,00,000 زیات مامورین ګمارل شوي دي دغه په وینا پاکستان کې سږ کال د پولیو څلور کیسونه مخې ته راغلي چې پکې درې په خیبر پښتونخوا او یو په بلوچستان کې دی په ټوله نړۍ کې پاکستان افغانستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چیرې چې اوس هم د پولیو وایرس شتون لري نن د پښتون کلتور د منځلو نړیوال ارواز ده او په بلوچستان یالت کې داروز په داسې حال منځل کیږي چې زیاتره پښتانه له حکومت څخه ګیله کوي چې د پښتانه کلتور ته په حکومتي کچه څملاتړ نه کوي د هغه یالت په مرکز کوټه پښین کې عبدالله کلصفلا بوري زیارت او ژوب کې د پښتون کلتور د نړیوالې ورځې په مناسبت یو شمیر دستوري را جوړ شوی وي او خلکو د پښتنو دودیز لونګۍ پر سر کړی وي او اتڼونه کول سبا د دوشنبه پر ورځ په کوټه کې یو غټ کلتوري کانفرنس هم وی
او د افغانستان غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د نیټو ځواکونو لخوا 13 ورځ د وسلوالو مخالفینو د راټولېدو په دوو ناستو هوایي بریدونه شوي چې لامل یې د ځایي چارواکو وینا د 21 وسلوال مخالفین وجل شوي دي د غزنی والی ویان عارف نوري د امریکا وایس اف امریکا سره خبرو کې ویلي دي چې وسلوالو طالبانو غوښتل چې په اندړو ولسوالۍ د برید لپاره پلان جوړ کړي حکمل روان نه په تفصیل اورو
13 ورځ دی وسلوالو مخالفینو دی راټولېدو په دوو ناستو هوایی بریدونه کړي چې له عمله دی ځایي چارواکو په وینا 21 تنه وسلوال مخالفین وژل شوی دی د غزنی ولی ویان عارف نوري له امریکا غږ دی سره په خبرو کې یو ویل وسلوالو طالبانو غوښتل چې په اندړو ولسوالۍ د برید لپاره پلان جوړ کړي خو د امنیتي ځواکونو د کشفي معلوماتو له مخې د ناټو ځواکونو لخوا پرې هوایی بریدونه ترسره شول
پدوار سمو کې مخالفینو د غناست د تدایر کړې وي چې تروستي د دنیا پر امنیتي پوسټو د یاد ورسره پاره د کتاب سره کې همکې لدی چې د غونډې پای ته ورسېږي او خپل شوم مو خبره چې موږ د پاتې معلومات پر بنسټ د هوایي مرستې غوښتنه وکړه چې د نړۍ خبره چې د هوایي ځواکونو له خوا د منځ یو شول
عارف نوري ویلي دي ناټوز وکونو په دې هوایي بریټ کې د طالبان یو شمیل سپک او درنې وسلې او وتر د موټر سایکلونه هم لمن زوړل شوې دي حکمل صدات امریکا غږ دی ریډیو افغانستان
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده اسرائیل د غربي غاړې د یو کلی اوسیدونکو ته نوټیس جاری کړی د ړومبني اکتوبر پورې د خپلې آبادیانې ورانې کی د اسرائیل دفاع وزارت نن د اتوار په ورځ یو بیان جاری کړی بیان وای د خان الاحمر اوسیدونکو ته نن نوټیس ورکړی شوی او غوښتنه تی شوی چې د اکتوبر ړومبني تاریخ پورې د خپلې ټولې ودانۍ ورانې کی وسه پورې دا واضح نه ده چې کچرې فلسطینیانو داسې ونه کړه نو نتیجه به یې اسی اسرائیل وای دغه کورونه فلسطینیانو بغیر د قانوني اجازتنامې جوړ کړي دي خو د فلسطینیانو د پاره دا تقریبا ناممکن ده چې د آبادی د پاره پرمټي واخلي دغه فلسطینی کلی شرقی یروشلم سره نږدې د اسرایلی آبادی سره پروت دی.
د ایران صدر په امریکا او د هغه په خلیجی ائتلافیانو باندې تور لګولې چې د هیواد په جنوبی برخه کې د پوجي پریډ په محل سوي هغه حمله کې لاس لري چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي او اویا نور ژوبل دي. صدر روحانی نن د یک شنبه پر ورځ ویلي هغه ټول کوچني او مزدور هیوادونه چې په دغه سیمه کې دي امریکا یې ملاتړ کوي، خو نوموړي د کوم هیوادونو وانه خست. لنډ تفصیل اورو له محمد اکرام څخه په دې رپورټ کې.
نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې لپاره د روانېدو وړاندې د ایران صدر حسن روحانی ویلي امریکا د باقی پاتې نړۍ سره د بدمعاشانو پر رنګرویه ساتي. ایرانی مشر ویلي د جمعې په ورځ سراګر حملې ته به د قانون او ملکی ګټو په رڼا کې ځواب ورکوي. د دې وړاندې د امریکې خارجه وزارت ویاندي هیدر نووټ ویلو دوی د سختریزه اسلامي ترهګرۍ خلاف د ایرانی اولس سره ولاړ دي او په دې بد وخت کې ورسره د خواخوږۍ څرګندونه کوي. ایرانی چارواکی وای د خالی پورس په جنوب لویدیس کې په یو پوځي پرېډ باندې حمله کوونکی دوه وسلوال وجل شوی او دوه مشکوک تنان یې نیولې دي. داعش تونره وډلې او د احواز سیمې د ازادۍ لپاره ځان ته د عرب سټرګل موومنټ نوم ویونکي ډلې د خوزستان صوبې په احواز سیمه کې د حملې ذمواري په خپل سر اخیستې. د عراق خلاف د کال 1978 لسیزې جنگ شروع کېدو په یاد کې کېدونکې کلیس پریډ باندې شوې دغه حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او خوښه اویا نور کسان جوبل شوي دي. په وژل شوو کې زیاتره د ایران انقلابي دستو غړي شامل دي. رایټرز خبری ادارې د ایرانی میډیا تر مخه ویلي د ایران حکومت د نیدرلند، ډنمارک او برتانیې سفیران د احتجاج په توګه رابللي او په دغه ملکونو باندې د ایران مخالفه ډلو ته پناه ورکولو تورونه لګولي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنای ویلي د حمله په شا په سیمه کې د امریکې ملګری ملکونه لاس لري او امنیتي ځواکونو ته یې حکم کړی چې په حمله کې ککړ خلک انصاف ته راولي.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. د امریکا د داخلي امنیت ادارې هوم لینډ سکیورټي د یو پلان وړاندیز کړی. د دې پلان تر مخه به هغه خلک چې امریکا ته راځي او دلته پاتې کیږي هغوی ته به د عامو خلکو د خیر ښېګڼې پروګرامونو نه برخې نه ورکړی کیږي. هوم لینډ سکیورټي پرون د خالي په ورځ دغه پلان خلکو ته وړاندې کړی. د ادارې سیکرټري د خلکو نه د پلان په حق لرای غوښتلې. اداره وایي مقصد یې دی چې دا خلک د امریکا په ټیکس ورکوونکو بار نه شي.
په مالدیب کې نن وګړي د هیواد په لنجمن صدارتي ټاکنو کې رائے ورکوي. صدر عبدالله یامین او مخالفه کاندید ابراهیم محمد صالح نن په سر شار کې خپل رائے وکارولې. صدر یامین د دویم ځل لپاره د صدر جوړیدو هڅه کوي او څېړونکي وایي کچېری هغه بیا انتخاب شي نو دا یقیني ده چې مخالفین به یا خو په زندان کې وي یا به وطن پرېږدي. نو موري سرشکال په هیواد کې له هغه وروسته بیړنۍ حالت ولګاوه کله چې د مخالفینو د خوشی کولو لپاره د ستري محکمې امر لمنو څخه انکار وکړ. مالدیب تر زرو زیات ټاپوګانو هیواد دی او اقتصادي سیلګری ده.
تحقیقاران وایي د انسان مازغه په فطري توګه آرام خوښوي. د کینیډا د بریټیش کولمبیا یونیورسټي تحقیقارانو تر مخه د انسان دماغ یا مازغه په فطري توګه داسې جوړي چې د سخت بدني کار په ځای آرام او سکون خوښوي. د دې نتیجې لپاره د یونیورسټي تحقیقارانو یو مطالعه کړې وه. د دې په دوی په جدا جدا حالتونو او وختونو کې د ځوانانو د دماغو د مشاهدې نه پس دا نتیجه اغستی. دغه تحقیق نیورو سایکولوژیا نومي مجله کې چاپ شوی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا د ګرانو اوریدونکو او خوښوي د وسته لوبو د خبرونو د لوبو میدانونو د حال نه بم خبري. وکیل خان د کرکټ میچونه روان دي خو چې کم لوب ملکونه نن د کرکټ په دې لوبه کې یو بل ته مخامخ دي څه صورت حال دی د میچ دا به تاسو اوري د وکیل خان نه.
مننه سمینه. قدرمنو اوریدونکو د لوبو خبرونو کې څنګه سمینه ویلې د کرکټ او د کرکټ په مقابلو کې بیا د ایشیا کپ لپاره چې کوم سیالي روان دي دا مهال په دوبۍ کې او ابو ظبي کې. په دې لړ کې نن دوا میچونه دا وخت روان دي. یو میچ خو د بنگلاديش او د افغانستان د لوبډلو ترمنځ دی او د غشانتي بل میچ کم چې دریم میچ دی د سوپر فور یا سلور چې کم غوره ټیمان دي په دغه ایشیا کپ کې، یعنی چې کم دغه سوپر فور ته را رسیدلی دي، نو دغه کې بیا بل میچ د پاکستان او د هندستان ترمنځ په دوبۍ کې روان دی. رابشو لومړی د پاکستان او د هند ترمنځ چې دا وخت کم میچ روان دی د ایشیا کپ د سیالو په لړ کې، دا وخت پاکستان د ټاس ګټلو سره د بیټنګ فیصله کړې وه، او دا مهال د پاکستان د کرکټ د لوبډلې دوه لوبغاړي، یعنی سرفراز احمد څوک چې دغه لوبډلې مشري هم کوي یا کپتان هم دی، هغه ورسره شعیب ملک دواړه په کریس باندې ولاړ دي. سرفراز احمد څوک چې کپتان دی د 22 بالونو سره هغه 13 رنزونه جوړ کړي دي یو چوکې په مرسته باندې. دغه شانتي شعیب ملک هم نټ آؤٹ ولاړ دی، 22 رنزونه کړي دي په 22 بالونو باندې، دوه چوکې هم وخلې دي. د دین اړوان دی بابر اعظم څوک چې رن آؤٹ شوی په 9 رنزونو باندې 15 بالې فیس کړو یا هغه ته مخامخ شوی. د دین اړوان دی بیا د مردان سره تعلق لرونکي فخر زمان سوچ یې ایل بی ڈبلیو یعنی په خو باندې په بال لګیدلو سره آؤٹ شوی دی. د گلدیف یادیو په بال باندې نو هغه یو دیرش رنزونه جوړ کړي دي سلور سلوېختو بالو سره. په دغه کې دا یو دیرش رنزونه چې کوم دي جوړ کړي دي فخر زمان، نو یو چکا او یو چوکې وخلې وه. امام الحق هم د لسو رنزونو سره آؤٹ شوی دی، دوه چوکې وخلې وي. دا وخت دغه میچ روان دی، پاکستان په مجموعي توګه باندې دا وخت درې وکټو په نقصان سره سلور کم سل رنزونه، یعنی شپږ نوي رنزونه جوړ کړي دي، شپږشت ورونه شوي دي، اوس هم لاسلې ورونه پاتې دي. نو په دې لړ کې دغه مقابله چې روان دي که د هند لخوا وکتلی شي چې کومې وکټې اخیستلی شوي د بالرانو لخوا، نو یوه وکټه چهال اغسته را دغه شانتی بل وکټه گلدیف یادیو اغسته ده، او دا بل چې کوم رن آؤٹ شوی و بابر اعظم، نو هغه هم د چهال جدیجا په مرسته یعنی په ترو کې آؤٹ شوی دی. نو دغه د کرکټ د پاکستان او د هند د میچ صورتحال، او دې سره سم کوم بیا راشو د بنگلاديش او د افغانستان ترمنځ چې کوم څلورمه مقابله په ابوظبي کې روانه ده، نو دغه مقابلې صورتحال صدا سي دی چې بنگلاديش ټاس ګټلی او د ټاس ګټلو سره د بیټنګ فیصله کړې ده. دا مهال 22 ورونه شوی دي، او په دغه 22 ورونو کې د بنگلاديش 15 وکټې پریوتې دي. په مجموعي توګه دا مهال هغوی یو نوي رنزونه جوړ کړي دي. د 50-50 ورونو لوبه ده. دا مهال د بنگلاديش چې کوم لوبډله ده 4.13 یعنی 43 رن ریټ سره په یو ور په حساب سره روان دي، او دغه شانتي رنزونه کو کتلی شي د بنگلاديش لخوا د ټول نه زیات رنزونه چې شوی دي نو لیتن داس کړی دی، او هغه یو سلویخت رنزونه باندې آؤٹ شوی دی. دغه شانتي بیا بل وکټې په شپږ رنزونه باندې پریوتې ده. یو بیا بل محمد میتھامز په یو رنز باندې آؤٹ شوی دی، ورسره دغه شانتي بیا 33 رنزونه شوی دي، او شاکیب الحسن هم رن آؤٹ شوی دی په صفر باندې، یعنی یو ایس رنزونه جوړ کړی دي. دا مهال د کوم لوبغاړي چې ولاړ دي محمد الله دی او قیاس دی، هغه په شپږ او درې رنزونه باندې ولاړ دي. د افغانستان لخوا که بالینګ ته وکتلی شي، بالینګ کې بیا چې کوم وکټې اغستلی شوی دي، نو آفتاب عالم یو وکټ اغسته ده، مجیب الرحمن یو وکټ اغسته ده، دغه شانتي بیا ورپسې راشد خان څوک چې غوره بالر دی، او دغه شانتي هغه هم یو وکټ اغسته ده. نو دغه دغه میچونه دي روان دي. دا مهال د ایشیا کپ د سیالو لپاره دا وخت په دغه تاسو ته بدلغون تفصیلات دا هم چې ایشیا کپ کې د لپاره دغه سیالو کې کم کم ټیمان پړون بي سر کې شامل وو. دا وخت صرف سلو ټیمان پاتې شوی، یعنی هند، پاکستان، افغانستان او بنگلاديش، هانګ کانګ او سریلانکا دغه لوبډل مطلب دغه میچون نه بهر شوی دي، ځکه چې هغوی هغه عمر میچونونه ګټل سمره چې پکارو. پوینټس ټیبل تک موږ بیا راځو. پوینټس ټیبل به هم تاسو ته وایو. پوینټس ټیبل کې چې سمره میچونه شوی دي سوپر فور کې، دا وخت چې کوم سوپر فور مقابله روان دي، په دې کې یو میچ څلور وانو ټیمانو کړی دی، هند، پاکستان، افغانستان او بنگلاديش. کو کتل شي هند چې کوم لومبي خپل میچ کړو نو هغه ګټلې دی، پاکستان هم ګټلې، او دغه شانتي افغانستان چې کوم میچ کړو نو هغه بیللې دی، او بنگلاديش هم بیللې. اوس د دې نه پس چې کوم مقابله به کیږي، کوم میچونه به کیږي، هغه به یعنی څو ورځې پس یا سب دې نه پس د دا نننی میچونو نه پس پنځم او شپږم چې کوم میچ دی نو هغه به وي په روانې میاشتې، یعنې سپتمبر په 15 به د افغانستان او د هندستان میچ وي، بیا په 26 به د بنگلاديش او پاکستان میچ وي، او د هغې نه پس به بیا په 23 باندې فاینل وي. د ایشیا کپ د دغه سیالو لپاره دغه سیالۍ روانې دي په ابوظبي او دوبۍ کې، او تاسو ډی وی سره اوسئ. تاسو موږ د دغه سیالو کې چې څه هم تفصیلات راځي موږ به تاسو خبر ساتو. را سره اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. قدرمن اوریدونکو، خبری خپرونې ته له واشنگټن ډی سي څخه غوږ یاسته. خپرونې ته ادامه ورکوو او رپورټونه ولورو ته پام راګرځوو چې په پاکستان او افغانستان کې به سبا د دوشنبې پر ورځ د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین شروع کیږي، او چارواکي وایي پاکستان کې به 8.6 میلیون او افغانستان کې به 10 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د پولیو یا د ګزند د مخنیوي لپاره د ملي ادارې رابطه کار رانا محمد صفدر ډیوه ته ویلي سبا شروع کېدونکی کمپاین به په پاکستان کې تر ټولو غټ کمپاین وي. ارشد حسین ور باندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د پولیو د مخنیوي د بیړنیز مرکز قامی رابطه کار رانا محمد صفدر ویلي که څه هم د هیواد دننه د پولیو په وایرس تر ډیره حده قابو موندلې، خو د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په سرحدي سیمو کې د دغه هیواد د واکدارۍ نشتوالی او د هلتنه د وایرس پاکستان کې خورېدل لوی چیلنج دی. د پاکستان د پولیو د مخنیوي د بیړنیز مرکز قامی رابطه کار رانا محمد صفدر هیواد کې د افغانستان لخوا د پولیو د وایرس د خورېدو دا بیان په داسې حال کې ورکړی چې چارواکو سباله پګرد هیواد کې د پولیو ضد قامی کمپاین پیل کولو تابعیا کړی دا. رانا محمد صفدر ډیو ریډیو سره خبرو کې ویل دا به لومبه لوی قامی کمپاین وی چې سباله پیل کیږي، او د دې مهم هدف ګرد هیواد کې 8.6 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې ورکول دي، او د دغه هدف تر لاسه کولو لپاره 2,08,000 ورکران ګمارلی دي. او نوموړي زیاتوي چې د دې کمپاین یو بل خصوصیت دا دی چې په دې کې به د شپږو میاشتو نه واخله تر 5 کالو د عمر ماشومانو ته د ویټامین ای قطرې هم ورکول شي، چې مقصد یې په ماشومانو کې د بیمارو پر ضد د مدافع قوت سیوا کول دي. رانا محمد صفدر مخکې وایي چې پاکستان او افغانستان به سبا له خپل خپل هیوادونو کې په یو ځل د پولیو ضد کمپاین پیل کوي، او په دغه کمپاین کې به افغانستان خپل خواته 10 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي.
علاقوں میں ہیں جہاں پہ کہ افغانستان گورنمنٹ کا پراپر کنٹرول نہیں ہے، اور یہ ایسے علاقے جو ہے یہ ہمارے فاٹا کے اکراس جو صوبے ہیں نگرہار کنار پروونس وہاں پہ یہ موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ساؤتھ میں کوئٹہ بلاک کے اکراس دیکھیں تو کندار ہلمند کے جو علاقے ہیں وہاں پہ جو ہے انفارچونیٹلی جو افغانستان پروگرام کے ہمارے ساتھ بھی ہیں یہ باقاعدگی سے ان بچوں تک نہیں پہنچ پا رہے. اس کی وجہ سے یہ ایک رسک ہے جہاں پہ مجھے ایک وائرس کو اسپیس مل رہی ہے وہ پرولیفریٹ کرنے کے لیے. اور آپ جیسے جانتے ہیں کہ جو ہماری پاپولیشن موومنٹ اتنی انٹینس ہے اکراس دا بارڈر، اس کی وجہ سے وہ وائرس سپریڈ ہوتا رہتا ہے.
ہغوائی پاکستان تا اصل چیلنج دا افغانستان دا ہغ سیمو سخه دی چرته چې دا افغان دولت واکداری د نش برابر ده. د پاکستان د پخوانو قبایلی سیمو سره تړلې ننګهار، کونړ، قندهار او د هلمند صوبو کې د وایرس موجودګي او هلته د افغان دولت د واکداري نشواله د پاکستان د لپاره لوی چیلنج دی. هم دغه وجه ده چې د پولیو وایرس ته پاکستان کې د خورېدو موقه تر لاسه کیږي، ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو په لوی شمېره کې تګ راتګ دغه وایرس خوروي. خو د پولیو وایرس د فاټانه نه تر لاسه کیدل د دې خبرې ثبوت ته چې سکل پاکستان دغه وایرس په مخنیوي کې بریالی شوی دی. هغه وایي د پولیو په ضد د ساسکو په شمول د پاکستان د پاره دویم لوی چیلنج د نورو ساسکو د ورکولو په کوریج کې نیمګړتیاوې دي. سرګند دی وی چې سکل پاکستان کې د پولیو یوازې 4 کیسونه مخې ته راغلي، چې پکې 3 بلوچستان او 1 د خیبر پښتونخوا د 4 ضلع نه رپورټ شوی دی، او تیر کال په هیواد کې د پولیو 8 کیسونه رپورټ شوي وو چې د هیواد په 4 واړو صوبو کې مخې ته راغلي وو. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ وازنی هیوادونه دي چرته چې د پولیو وایرس اوس هم شتون لري. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دی ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva. دا د وایس اف امریکا ډی ودانند پښتون کلچر د منځلو نړیواله اورستا او په بلوچستان صوبه کې دا ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې زیاتره پښتانه د حکومت نه ګیله کوي چې د پښتنو کلچر ته په حکومتي کچه سملاتړ نشته. تفصیلی رپورت په حمید سمسور تیار کړی.
د پښتنو د نړیوالی کلتوري ورځی په درناوي کې د کوټ په شمول د صوبې په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمیر دستوري وسوي. د مدني ټولنو د فعال غړو لوري د دې لپاره ترتیبات په پام کې نیول شوی وو چې په سلګونو د پښتنو په خواني ژواک ته وده ورکوله. ګڼ شمیر ځوانانو د دغې ورځې په مناسبت باندې لونګۍ هم تړلې وې او خپلې کلتوري جامې هم اغوستې وې. د زلپشین د برشور اوسیدونکي چې په دغه دستوره کې ګډون درلودي
مانم نظام الدین قربانی کا کړ دی. نن زمج کلتور راز ده. ډیر مشهور شعر دی وای ساده ما بوله او شعر ما ساده زما لباس دی. دغه لنګی دغه خولی چې می پر سر ده دا می د پلار نک میراث دی.
قربان کا کړ وی چې په کلیوالو سیمو کې کلتور اوس هم روغ رمټ دی خو په شهر کې بیا وځه لدی مختلفه ده.
کلتور راز کم ده دا شنه ده چې خالی لنګی بلکې جرګه مرکا ننوات او خاص قرض مش په کلیوالو سیمو کې دی. سمسور صاحب دا یو شی ډیر هم دی زموږ په پښتانه وطن کې ډوډۍ چې کم ده یعنی میهمان نوازی هغه بخ ډیر ده. حضور ته ګورم زموږ کلتور چې دی هغه په کلیوالو علاقو کې ژوندۍ دی په شهر کې ژوندۍ نه دی.
د ارنایو وسیدونکو عنایت الله شاویي سیتراګری نه یوازې زموږ ژواک اغیزمن کړی دی بلکې له دې څخه زموږ سر او مال ته هم سخت زیان رسیدلی دی.
ملک هغه ته ویش پاغه کې ستا ثقافت ازادي ستا ژبه ازادي ستا کلتور ازادي ستا هر څه ازادي. لنګۍ زموږ کلتور ده. نن په بده مرغه خلک دې ته ډیر په بده سترګ ګوري. دا د هر چا غلط دی می دا چې په دې ته ګور دا هر چا رائټ دی. دا ګرنټي په دې هغه کې نو سر کولای چې ما شام به کور ته ولاړ سم کبل سم لا چې زه کور ته روغ رمټ ورسم یا نه. په دا ملک کې بیا چې ثقافت دی کستا ژبه ده کده هر کوم ده دلی غلام ده چونکه خدای پاک وی چې موږ دا کومونه پیدا کړی دي دا مده یو فرد لپاره پیدا کړی دي. زموږ جرګې زموږ کوم نه نواد دا ټول زموږ د کلتور برخه دي. مګر استاسته دا ختمیږي کدا خدس دي نو بیا ستا کوم نه صفات دي دا خواسته چې نن سبا عدالت دی بدلت ستغنل کې جزموږ نه نواد دی ازموږ جرګې ازموږ خوونه ازموږ نه استفاسته ازموږ کوم بډی کول ډیر خوند پک شو سرګ به ورته ویل او سوی به ورته ویل. مګر دن مش کام په دې بدبختی اخته دي. کوچنی ماشوم دی درو کال د موبایل دی د نت دی.
د مسلم باغ اوسیدونکو شمس کاکړوی چې د نړیوال کلی له جوړېدو څخه د ویشل سوی پښتنو ترمنځ اړیکې نوري هم زیاتې دای شي
چې کوم غزل دی کوم زموږ کاکړی غاړي دی ازموږ د دې وطن چې کوم ورثه دا غتروسه نړۍ ته نه دوړاندې سوی دا زموږ د امن یو پیغام دی نړۍ ته چې پښتانه پر امن قائم دي او د خپل تاریخ لري باید موږ په خپل ادب کې په خپل کلتور کې او خپل هغه زوړ ریټیچ زموږ ورثه ده دا نړۍ ته موږ وړاندې کوو. نړۍ موږ ته د یو امن یو سوکاله قائم په معنا باندې وګوري او موږ په ټوله نړۍ کې دا که پښتانه په افغانستان کې دي کله ته په پاکستان کې شتون لري ټوله نړۍ سره موږ د ورورولۍ او د ګلوبل ویلج ته موږ باید د زموږ کوم کوچنیان دي او که پښتو موږ ای پښتو ولیکو او پښتو وای.
سرګند د 2015 کال په نړیوال سیمینار کې د ستمبر 28 د پښتون کلتوري ورځ اعلان شوی و چې لاغي ورسته دا ورځ لمانځل کیږي. حمید سمسور وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون کوټا.
د وایس اف امریکا دیوا د ګلو کتر منوریدونکو د همي سمسور څخه تاسو واردل چې نن د پښتون کلتور د منځلو نړیوال ورځ په بلوچستان ایالت کې دغه ورځ په بیل بیلو برخو کې منځل شوی ده او پښتونو کلتوري او دودیز اتڼونه او همدارنګ لونګۍ هر ځای ځلیدي. په دې اړه باندې زموږ خبریال نعمت الله سرحدی بیا هلته له خلکو سره خبرې کړې دي هم دغه کلتوري ورځې په مناسبت او زیاترو هم له حکومت څخه ګیله کړې ده چې نورو کلتورونو ته خو ډیر زیات پام او ارزښت کوي، خو د پښتنو کلتوري روزي ته یې پام نه دی کړی. تفصیل هم د نعمت الله سرحدي پر لیږلې دی خبرګون کې.
زما نوم لبارمه خوندې. په دې پاکستان کې د نورو قومو کوم ورځ ته دا ورځ لمانځي، دا غو سر پاکستان سرکار ډیر په لوړه پیمانه باندې و دا ورځ ته ډیر اهمیت ورکړي، چونکه پښتون پاکستان د ځان برخه نه بولي، لہذا په دې وجه موږ د دې سره ډیر ګلمنیو. نن په کار دا ول چې په چمن شهر کې پر سرکاري ستا باندې د دې ورځې د لمانځلو لپاره یو ډیر لوړ لوړ پروګرامونه شل شوی ول. موږ د خپل مدد آپ ته د دې ورځې په مناسبت باندې وسوم لنګوټې تړلې دراوتلې یو.
زما نوم صوبت خان. کومونه چې د خپل ثقافت، خپل ژبه، خپل کلتور، خپل تمدن پریږدي، نو هغه بدنړي په مخ بیا کومونه نه پاتېږي. د دې واضح مثالونه په دې پاکستان کې چې د پښتانه قوم سره تعلق لرونکي قبیلې، یعنی هغه د مختلفو د نور کومو په منځ کې چې وڅېدل، د خپل کلتور، خپل ژبه، خپل تمدن پریښو دی، او نن خلک په نورو، ځینې د بلوچستانو په نامه یادېږي، ځینې د پنجابیانو په نامه یادېږي.
ما نوم عزت الله دی. نور مې پښتانه ورځ ده، پښتون کلچر ډی ده، د لنګوټه، د صدرې، د زموږ د پښتانه ثقافت دی، او موږ پښتنو زموږ نیکګان، زموږ پلرانو د لنګوټه او د صدرې بتړل، نو یا زموږ هم پښتانه او کنیان بچان، موږ دا ورځ په ښه ورځ په ښه انداز منځو، موږ ته شخونه کوي، موږ ته لنګوي شخونه کوي، موږ ته لنګوټه شخونه کوي، دا موږ د پښتانه یو کلچر ورځ
ده. دنیا کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چې کم پښتانه، کم افغانان دي، و ټول ته د پښتنو د کلتور د ورځې مبارکي وایو، او چې کم پښتانه باسواده ځوانان دي یا سپورتس مینان دي، واغه ته دا خواس کوو چې خپل ورځ، خپل کلتور، خپل ثقافت مې روي، او په پاکستان کې چې کم زلي دي، کم تحصیلونه دي، کم سوبي دي، د حکومت یو وخت سمور دا خواس کوو چې د پښتنو د پاره چې کم ورځ مختص شوی ده، دا هغه ورځ په مناسبت و پښتنو ته خپل د ثقافت په ورځ باندې خپل سہولتونه ورکول سي.
ان عثمان مبارز موږ و دنیا ته په دې لنګوټو، په دې کالیو، په پرتګانو باندې دا پیغام ورکو چې موږ پښتانه چې یو زلورونه یو، او موږ یو تربل د لجاری جو، و ټول دنیا ته موږ دا پیغام ورکو، او دلته چې په پاکستان کې زموږ د دې پاکستانی د ریاست چې کوم پروګرامونه دي، چې په کلو کې جوړیږي، په روډو کې جوړیږي، چې په هر ځای د ګورنمنت په هر ځای کې جوړیږي، لاغو خلکو سره موږ دا یو غشتنه دا د می زندګی لا د چې موږ پښتانه به پښتانه به سیاست دلته په پاکستان کې یو کام وشتون لرو آباد یو. نو تاسو چې دلته د بلوچستانو پروګ د کلچر ډی جوړوي، د پنجابي د جوړوي، د سرایکی د جوړوي، نو موږ پښتانه کام دلته کوم ګناه کړی د چې موږ کلچر ډی دلته نه جوړیږي.
منم ناصر خان. ما ټول پښتانه وطن ته د دنیا په هر کونج کې پښتانه پراته دي، زما غو ته دا پیغام دی چې باید خپل کلچر ژوندۍ وساتي. د دنیا سیال کومونه، د دنیا تعلیم یافته پر مختللي کومونه، هغه چې دی هغه خپل کلتور ژوندۍ ساتي، نو هم دارنګ باید پښتون کوم چې د دنیا په هر ګوټ کې آبادی هله خپل د کلتور وس ژوندۍ وساتي. دروښتم ستمبر زمر د ثقافت روز ده.
زما نوم سور اعظم دی. زدا وای چې دا در لنګوټو د صدري او در دې فورینه ده، په کار دی چې موږ ته مثال امن راشي. دا د امن سره د خوشحالی تړلې دي، چې هم نه وي بیا به موږ خپل ثقافت څنګه کوو؟ یعنی چې د دنیا قومونه، د دنیا قومونه هر څه د ازادۍ ورځې لمانځي، موږ باندې د بربادۍ ورځې دي. نو موږ چې دی زموږ خارې د بربادۍ ورځې ته راوړې ده، موږ باندې ظلم و جبر شروع دی. نو موږ دا اوس هم پر پښتانه دی اپرینسی چې دا اوس هم دا ورځ لمانځي.
ما خوب لیدل نتیجه ویډیو نظر وخیږي، د پښتو ویلو نه ډیر خلک من کروږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنو وروره، خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا پتا کې ویډیو یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک من کروږي.
ځان تکړه کوي، حسنه د ایبس خان خوب رختیاشی
پختو وای پختو لیکي پختو لولې
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گرانو اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یو وار بیا تاسو ته هرکلی وایو او وړاندې کول اول د خبرونو سرټکی
چارواکي وایي پاکستان او افغانستان کې به سبا پر یو ځای د پولیو په ضد درې ورځنی کمپاین شروع کیږي. د دې په وینا دواړو هیوادونو کې به نږدې 8.6 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي.
د پاکستان بلوچستان صوبې پښتني سیمه کې نن پښتون دود دستور ورځ منځل شوی. عادي خلک وایي د هیواد نورو کلتورونو په شان پښتو ته هم حکومتي پام پکار دی.
تاسو چې دلته د بلوچستان کلتور ډې جوړوي د پنجابي د جوړوي د سرایکی د جوړوي نو موږ پښتانه کام دلته کوم ګناه کړی د چزموږ کلتور ډې دلته نه جوړیږي.
او افغان چارواکي وایي د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو په دریو غونډو باندې د ناټو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 21 طالبان وژل شوي. چارواکي وایي طالبانو په دغه ولسوالۍ د حملو پلان درلود. په پاکستان او افغانستان کې به سبا د دوشنبه پر ورځ د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین شروع کیږي او چارواکي وایي پاکستان کې به 8.6 میلیون او افغانستان کې به 10 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. په اسلام آباد کې د پولیو یا ګزند مخنیوي لپاره د ملي ادارې رابطه کار رانا محمد صفدر ډیوه ته ویلي سبا شروع کیدونکی کمپاین به په پاکستان کې تر ټولو لوی کمپاین وي چې پکې تر 2.5 لک زیات مامورین ګمارل شوي دي. د د پوینا پاکستان کې سر شکل د پولیو څلور کیسونه مخې ته راغلي چې پکې درې په خیبر پښتونخوا او یو په بلوچستان کې دي. په ټوله نړۍ کې پاکستان، افغانستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چیرې چې اوس هم د پولیو وایرس شتون لري. نن د پښتون کلتور د لمنځلو نړیوال ورځ ده او په بلوچستان ایالت کې دا ورځ په داسې حال منځل کیږي چې زیاتره پښتانه له حکومت څخه ګیله کوي چې د پښتانه کلتور ته په حکومتي کچه سملاتړ نه کوي. د هغه ایالت په مرکز کوټه، پښین، کل عبدالله، کل سیف الله، بوري، زیارت او ژوب کې د پښتون کلتور د نړیوال ورځ په مناسبت یو شمیر دستوري را جوړ شوی وي او خلکو د پښتنو دودیز لونګۍ پر سر کړی وي او اتڼونه کول. سبا د دوشنبه پر ورځ په کوټه کې یو غټ کلتوري کانفرنس هم وی.
د افغانستان غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د نیټو ځواکونو لخوا تیر ورسته وسلوالو مخالفینو د راټولېدو په دوو ناستو بریدونه کړي چې لامل یې د ځایي چارواکو په وینا 21 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د غزنی والی ویان عارف نوري د وایس آف امریکا ډیوه سره په خبرو کې نن د یکشنبه په ورځ وویل وسلوالو طالبانو غوښتل چې په اندړو ولسوالۍ د برید لپاره پلان جوړ کړي خو د امنیتي ځواکونو د معلوماتو د مخې د نیټو ځواکونو لخوا په هوایی بریدونه تر سره شول. وسلوالو طالبانو وسپورې په دې اړه سن دی ویلي.
د ایران صدر په امریکا او د هغه په خلیجی ائتلافیانو باندې تور لګولی چې د هیواد په جنوبی برخه کې د پوجي پریډ په محل سوي هغه حمله کې لاس لري چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي او اویا نور ژوبل دي. صدر روحانی نن د یکشنبه پر ورځ ویلي هغه ټوله کوچني او مزدور هیوادونه چې په دغه سیمه کې دي امریکا یې ملاتړ کوي خو نوموړي د کوم هیوادونو وانه خست. نوموړي زیاته کړه د امریکا د چې دغه هیوادونو ته ضروري شیان ورکوي او د داسې جنایتونو لپاره یې راپاروي. ایرانی صدر وویل دغه حمله جواب به ایران د قانون په چوکاټ کې دننه او د خپل ګټو سره سم ورکوي او امریکا به په خپل دې عمل پښیمانه سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت ویلي امریکا د دغه حمله پر ضد له ایرانی ول سره ولاړه ده. داعش او د اهواز د خپلواکۍ تحریک دواړو دغه حمله پرمنه لیدا.
اسرائیل د غربي غاړې د یو کلی اوسیدونکو ته نوټیس جاری کړی د لومبني اکتوبر پورې د خپلې آبادیانی ورانی کی. د اسرائیل دفاع وزارت نن د اتوار په ورځ یو بیان جاری کړی. بیان وایي د خان الاحمر اوسیدونکو ته نن نوټیس ورکړی شوی او غوښتنه تي شوې چې د اکتوبر لومبني تاریخ پورې د خپلې ټولې ودانۍ ورانی کی. اوس پورې دا واضح نه ده چې کچر فلسطینیانو داسې ونه کړه نو نتیجې به اسي. اسرائیل وایي دغه کورونه فلسطینیانو بغیر د قانوني اجازتنامې جوړ کړي، خو د فلسطینیانو دپاره دا تقریبا ناممکن دا چې د آبادی لپاره پرمټي واخلي.
په مالدیپ کې نن وګړي د هیواد په لنجمن صدارتي ټاکنو کې رای ورکوي. صدر عبدالله یامین او مخالف کاندید ابراهیم محمد صالح نن په سر شار کې خپل رای وکارولې. صدر یامین د دویم ځل لپاره د صدر جوړیدو هڅه کوي او څېړونکي وایي چې هغه بیا انتخاب شي نو دا یقیني ده چې مخالفین به یا خو په زندان کې وي یا به وطن پرېږدو ته اړ شي.
او تحقیقکاران وایي د انسان مازغه په فطري توګه آرام خوښوي. د کینیډا د بریټیش کولمبیا یونیورسيټي تحقیقکارانو تر مخه د انسان دماغ یا مازغه په فطري توګه داسې جوړي چې د سخت بدني کار په ځای آرام او سکون خوښوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان غزنی ولایت په اندړو لسوالۍ کې د نیټو ځواکونو لخوا تیر ورځ د وسلوالو مخالفینو د راټولېدو په دوو ناستو هوایي بریدونه شوي چې په نتیجه کې ځایي چارواکو په وینا 21 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو وسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. حکمل سادات په رپورټ راکوي.
د افغانستان غزنی ولایت په اندړو لسوالۍ کې د ناټو ځواکونو لخوا تیر ورځ د وسلوالو مخالفینو د راټولېدو په دوو ناستو هوایي بریدونه کړي چې له امله یې د ځایي چارواکو په وینا 21 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د غزنی ولی ویان عارف نوري له امریکا غږ ډیوی سره په خبرو کې وویل وسلوالو طالبانو غوښتل چې په اندړو ولسوالۍ د برید لپاره پلان جوړ کړي، خو د امنیتي ځواکونو د کشفي معلوماتو له مخې د ناټو ځواکونو لخوا پرې هوایي بریدونه ترسره شول.
تیر ورځ د ورځې په اردو کې د تقسیم معلومات پر بنسټ د اندړو ولسوالۍ په زکوړ او مکرو سیمو کې وسلوالو مخالفینو دوه جلا غونډې درلودې چې د دوی البته دوه ګروپونه هلته راغونډ شوي وو. پر دوو ګروپونو ناستو باندې د ایساف هوایي ځواکونو لخوا هوایي عملیات ترسره شوي دي چې په ترڅ کې 21 تنه وسلوالو مخالفینو وژل شوي دي. د نن سبا غیر هم ناستې په باغونو کې چې د استوګنې سیمو ته خبرې په دغو عملیاتو کې ملکي وزیرو ته زیان نه اوښته.
د غزنی ولی ویان زیاته کړه پر طالبانو د هوایی برید لپاره یې لناټو ځواکونو د مرستې غوښتنه وکړه او هغوی هم یا د غوښتنه ومنله او مخالفین یې تر هوایی برید لاندې راوستل.
په دواړو سیمو کې مخالفینو دغه ناستې البته دایرې کړې وې. څو تروریستي بریدونه پر امنیتي پوستو د یاد ولسوالۍ په اړوندو کې ترسره کړي، خو مخکې له دې چې دوی دغه غونډې پای ته ورسېږي او خپلو شومو موخو ته ورسېږي، موږ د تاکسي معلوماتو پر بنسټ د هوایي مرستې غوښتنه وکړه چې له نیکه برخه چې د هوایي ځواکونو لخوا دوی وړل شول.
عارف نوري ویلي د ناټو ځواکونو په دې هوایي برید کې د طالبانو 21 میله سپک او درنې وسلې او اوتره د موټر سایکلونه هم له منځه وړل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه لا څه نه دی ویلي. د غزنی ولایت چارواکو ویلي دا مهال د دې ولایت دوه ولسوالۍ د مخالفینو تر لوړ تهدید لاندې دي، خو په دې وروستیو کې آبی بن ولسوالۍ کې مخالفینو د فعالیتونو ګواښ له منځه وړل شوی، خو د اندړو ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې وسلوال مخالفین شتون لري او د چارواکو په وینا د بریدونو د ترسره کولو وړتیا نه لري. حکمل صدات، امریکا غږ ډیوا ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډیوا د کډرمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري او سهم یو بل ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو چې پروند د پدتخیلو کې د سرنری پسمه کې چې کم برید د پاکستان پر فوجیانو سوي ول هغه ورسته چېړونکو وایي چې په سیمه کې د چکم د ضرب عذب عملیات شروع کړل سوی وو. دغه عملیات لا تر اوسه هم دوام لري او شایي چې وسلوالي عربیا هڅه کوي چې دغه سیمه ته داخل شي. عدنان بټنای اوربندي نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
په شمالي وزیرستان کې تیر ورځ د پوز او وسلوالو ترمنز شوین شتو د سلو کلان ضرب عذب نومي پوزي عملیاتو باندې پوښتنې راپورته کړې دي. او ځایي خلک وایي چې د ضرب عذب پر مهال پوز دا وکړي چې دغه سیمه د وسلوالو څخه پاکې کړې دي او امنیت پکې په ځای کړی شوی دی. وایي دغه تازه زورورن شتو د پوز لخوا د امنیت په ځای کولو داوی شکمنې کړې دي. پوز ویلي تیر ورځ شمالي وزیرستان کې وسلوالو سره نشتې په نتیجه کې د یو کپتان په شمول و امنیتي سرتیري او نه وسلوال وژل شوی دي. دغه نشته شمالی وزیرستان د تخیل تحصیل په سره نارای سیمه کې رامنځته شوه چې د شمالی وزیرستان مرکز میرانشاه څخه نږدې 15 کیلومتره لرې لویدیز او افغان پولیس ته ځخت موقعیت لري. د علاقې ته نوګو ایریا ویلې شي او د ضرب عذب عملیاتو له امله به کور شوی خلک هم یا بیرته نه دی واپس کړی شوی. دغه سیمه خلک د ضرب عذب عملیاتو پر مهال په زیات شمیر سره د پولې پورې غاړي افغانستان ته کډه شوی دي. ځای خلک وایي چې د تازه پیښې د سیمه په امنیت بیا سوالونه راپورته کړي او اندېښمن دي او یې سره مخ شوی دي چې پوز دا ولري چې څلور کالو ضرب عذب وروسته د غسیمې په بشپړ ډول د وسلوالو د قبضې څخه خلاصې کړی شوی دی. نو وای سرنګ وسلوال وتوانېدل چې د ضرب عذب څلور کالو وروسته په ډومبي ځل په دومره غټه کچه بریدونه تر سره کړل. د پښتنې په جواب کې د پوز یو پخوانی افسر ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وای
په افغانستان کې د طالبانو کوم فشار دی هغه هم زیات شوی دی، سره د داعش هم زیات شوی دی او دا غي ضروري خبره چې اثرات په پاکستان باندې هم پریوزي. په پوله باندې دواړه پراته دي نو یقیني خبره چې دې سره خلکو ته خو په ټارګټ کلینګ باندې تشویش ته او سوچ کې هم پراته دي. بل طرف ته د سکیورټي ادارو لپاره هم یو چیلنج دی او دریم طرف ته زمونږ ملک کې چې کوم دا جنگ دی دا لا ختم شوی نه دی، دا په افغانستان کې هم شروع دی، دلته هم شروع دی او کې دیشي چې دې کې دا سکتس مواقعات آئنده هم د کې دونو امکان شته.
په کال 2014 کې نه یوازې په شمالي وزیرستان کې بلکې په یو بل قبایلی ضلع خیبر ایجنسی کې هم پوز په پراخه کچه سره خیبر ونه می پوزي عملیات تر سره کړی وو. شمالي وزیرستان کې حافظ ګل بادر ډله او خیبر د منګل باغ ډله په نوم سره یادې دله. پوز ویلي عملیاتو پر مهال د وسلوالو ملاماته کړي او په زیات شمیر سره وسلوال د پولې پورې غړي افغانستان ته تښتیدلي او له هغه ځای څخه دلته بیا بریدونه تر سره کوي. پاکستان د وسلوالو بریدونو مخنیوي لپاره په کال 2014 راسي په ډیورن شکمنه کرشه د ازغن تار لګولو په پروژه هم اخته ده. پښتنه دا پیدا کیږي چې پوز له 1315 کالو راسي د وسلوالو په ځل په پوزي عملیاتو تر سره کېدو اخته ده، خو د هغه باوجود بیا هم د وسلوالو لخوا په داسې پراخه کچه سره بریدونه تر سره کیږي. د وسلوالو دغه تازه بریدونه ریاست لپاره بیا څومره لوی ازمایښت دی؟ یو ری بیا بریګیډیر سید نذیر په دې اړوند وایي
تر څو پورې چې منظم مرکزونه دي هغه خنشته دي یا داسې زوینه چې پاغه کې ترګرو سو قیام کوي یا داسې زوینه چې پاغه کې ټریننګ اخلي یا داسې زوینه وي چې پاغه کې دا غوي مددگار پکې ښکارا وي. د ښکارا خنشته دي چې مونږ وته وای د ځمکې په سر باندې چې کوم موجود او ښکارا هغه خو ختم شوی دي، لیکن د افغانستان سره چې کومه پوله ده هغه دومره مضبوطه نه ده او دومره محفوظه چې په هغه باندې تګ را تګ ناممکن نه دی بلکې ممکن دی. په دې چې د دوی تګ را تګ د شیشکې په شکل باندې وي او د شیشکې د پاره خاردار تار چې کوم شو یا یو قسمه دغه لګول قن بندیز لګول دغه سره نه بندیږي مکمل تور.
یړ دی چې لتیری لندې مودی راسي یو ری بیا په شمالي وزیرستان کې هدفي وژنې او په امنیتی سرتیرو بریدونه سیوا شوې دي او سیمایز خلک په سیمه کې بیا د وسلوالو موجودګۍ اندېښنې سرګندوي. او په خپل د سیمه د خامي پارلمان غړي موسین داوړ هم په دې غیر یقیني صورتحال د تشویش سرګندونه کړي، خو د دوی دغه اندېښنو ته په حکومتي کچه یا څه خبرګون نه دی ویلای شوی. عدنان بیٹنای ډیوا شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیوه ده. په پاکستان کې د پاکستانی میډیا رپورټونه وایي چې پیښور های کورټ کې شاهد اورکزی په نوم باندې یو خبریال د پاکستان پخوانی صدر او د پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری پر ضد پټیشن جمع کړی دی او په دې کې غوښتنه کړې ده چې په کم وخت کې په د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې اسامه بن لادن پر ضد امریکني فوج هلیکاپټر راغلی وي په پټه باندې. نو هغه وخت کې آصف علي زرداری د پاکستان فوج ته یا ایئر فورس ته دا امر نو کړی چې هغه دې د دې مخنیوي وکړي. تفصیلی رپورت پی تیار کړی دی احسان محمد خان.
د پیښور اعلی محکمې په وړاندې داخل کړی شوې د غایني خواست کې ویل شوې دي چې پخوانی صدر آصف علي زرداری د القاعده مشر اسامه بن لادن پر ضد د امریکایي فوزي عملیاتو څخه خبر وو او د فوزونو د سپریم کمانډر په حیث دا امر ونه کړو چې دغه امریکایي خصوصي عملیاتو لاري نیولې وي. د کوهارت اوسیدونکی شاهد اورکزی چې په اعلی او سترې محکمه کې د دا قسمه آئینی خواستونو لپاره مشهور دی او د سترې محکمې دننه په داخله پرې یو واري د سپریم کورټ له لوري بندیز هم پر ځای شوه. د پیښور های کورټ نومیال قانوندان لطیف افریدی په وینا هغه نویني چې دغه آئینی خواست په قانوني توګه کوم وزن لري ځکه چې د دې لپاره ثبوتونه هم پکار وي.
اوس دا فیصله ځکه نشي کېدی چې د شاهد سره هېڅ قسمه داسې شهادت نشته چې زرداری د دې واقعې نه خبرو او زرداری ته مستند خبرو چې داسې وکړي او زرداری په هغې کې بیا ناکام شو هغه چاته ونه ویل چې دا مه کوئ. ځکه زما په خیال خو که زرداری خبر هم وي نو دا سړی د اسامه بن لادن دا خو یو بین الاقوامي مخرور او په هیڅ یو ملک کې اقوام متحده او سلامتی کونسل د هغه خلاف قراردادونه پاس کړي وو نو دا چا ساتلی نه شو. نو شاهد اورکزی دا خبره زرداری کې خبرو
د پیښور های کورټ یو بل قانوندان شهاب خټک په وینا دغه ډول آئینی خواستونه اعلی محکمې ته وړل د هر وګړي اساسي حق دی او هر څوک کولی شي چې دا قسمه غوښتنې وکړي. خو نوموړي په وینا په کار ده بیا دغه پوښتنه د هر یو ذمهواري ادارې ترسره شي. په دې هکله نوموړي ډیوه ریډیو ته زیاته کړه
وزما په خیال د دا دا ریټ چکم ده دا په دې وجه هم ما ته سم نخکاری چې دا صرف د کمانډر ان چیف چوي هغه خو د صدر په هیڅ د جنگ اعلان کوي. نو اوس په لار کې پولیس ولار ده او دا هغه یو ډیوټي ده او چې هغه خپل ډیوټي نه کوي نو د دې تپوس په صدر نه نشي کېدی. په دې کې خو بیا نور هم ډېر ذمه دار کسان دي دا هغه وخت کې د دغه علاقې نور څومره کاغه د امنیتي ادارې دي او که د هغې نه بهر دي های کورٹ یا سپریم کورٹ ډیر غیر محدود اختیارات دي. نو په دې کې په دا وخت کې زرداری د قومي اسمبلی یو ممبر دی دا نه اله کول زما په خیال د های کورٹ لپاره څومره ګرانه خبره نه ده. خو اول به دا کتل غواړي چې آیا دا غ خلاف د الزامات ثابتېږي نه ثابتېږي بل دا ده چې د دې شی د مواری په اغه راځي او کنه راځي.
د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن چې د 2011 کال د مئی په دویمه نیټه د امریکایي خصوصي ځواکونو لخوا په ابتابات کې د عملیاتو په وخت وجل شوی وو چرته چې هغه تر شپږو کلونو په یو قلا کې پټ پاتې وو. د اسامه بن لادن د وجنې وروستو یو شمیر پښتنې هم راوچتې شوې وې او د پاکستان حکومت په دغه حق له د پلټنو د پاره یو کمیشن هم جوړ کړو. خو د دغه کمیشن راپور تر اوسه د حکومت له لوري په باقاعده توګه ولسته نه دی سرګن کړی شوی. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
اسرائیل د غربي غاړې د یو کلی اوسیدونکو ته نوټیس جاری کړی. د لومبني اکتوبر پورې د خپلې آبادیانې ورانې کی د اسرائیل دفاع وزارت نن د اتوار په ورځ یو بیان جاری کړی او بیان وایي چې دغه نوټیس د خان الاحمر اوسیدونکو ته ورکړی شوی. تفصیلي رپورټ په عدنان رشید راکوي.
د اتوار یا یکشنبې په ورځ د اسرائیل دفاع وزارت نه خپور شوی بیان کې د غربي بینک کلی خان الاحمر اوسیدونکو ته نوټس یا خبرداري ورکړی شوی چې د اکتوبر اولنې نیټې پورې خپل کورونه وران کړي او دغه سیمه دې خالی کړي. دغه بیان کې داسې سند ویل شوی چې فلسطینیان دغه سیمه نه خالی کوي نو بیا به څه کیږي. دغه کلی یو نماینده عید ابو خماس وایي هیڅوک پر رضا دغه سیمه پرې خودلو ته تیار نه دي او دغه کار سپ پر زور کېدلی شي. اسرائیل وایي دغه کلی بغیر د رسمي اجازتنامې نه جوړ کړل شوی دی، خو یاد دی وی چې دغلته فلسطینیانو لپاره د ودانۍ جوړولو اجازتنامه اغستل یو ناممکنه خبره ده. د فلسطینیانو دغه کلی د اسرائیل آبادکاری سره نږدې ختیځ یروشلم کې پروت دی. ناقدین وایي دغه کلی ورانولو منصوبي مقصد د اسرائیل آبادکاری دغه سیمې ته غځول دي. یاد دی وی چې د رواني میاشتې په اول کې د اسرائیل سپریم کورټ هغه اپیل هم رد کړی و په کوم کې چې دغه کلی ورانولو د منصوبي پر ضد خواست شوی و. په دغه خواست کې ویل شوي وو چې حکومت دې د داسې کولو نه منع کړل شي. اسرائیل د دغه کلی په بدل کې فلسطینیانو ته د متبادل ځای وړاندیز هم کړی دی، خو د فرانس خبری ایجنسی اے ایف پی تر مخه دغه متبادل ځایونو کې یوه علاقه د خزلی ډیران سره نږدې ده او دویمه د خزلی صفا کولو پلان سره نږدې ده. یو شمیر اروپایي هیوادونو په اسرائیل غږ کړی چې دغه ورانولو منصوبین دې لاس واخلي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې صدر ډونالډ ټرمپ یروشلم د اسرائیل د سرخار په توګه منلی و او د امریکا سفارتخانه یې د تل ابیب نه یروشلم ته د منتقل کولو اعلان هم کړی و. سکال د مئی میاشت په 14 نیټه امریکا په یروشلم کې د خپلې سفارتخانه پرانسته هم کړی ده. د ملګرو ملتونو ادارې ترڅنګ د امریکا مخالفینو یروشلم ته د امریکې د سفارتخانه د منتقل کیدلو ګام غندلی و او ویلي په دغه نتیجه کې به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی نور هم زیات شي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د وایس اف امریکا ډیوا د کډرمن اوردونکو خبري خبرونه لا دوام لري او سم یو بل ریپورت ولور ته تاسو په امر راګرځو چې د هندستان د فوج مشر په توند خبرو پاکستان هم ورته توند خبرګون څرګند کړی دی. د هندستان د فوج مشر بپن راوات تیر ورځ یو خبري غونډه ته ویلو چې نور وخت راغلی چې په کشمیر کې د پاکستانی فوج او ترګرو وحشت ته کلک جواب ویل سي. د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال آصف غفور په جواب کې رسنیو ته ویلي چې د پاکستان فوج جګړې ته تیار دی، خو وایي د خپل ولس څنګلورو او د سیمې په خاطر د امن لار غوره ګڼي. تفصیل ور باندې برکوال میخیل راکوي.
د هندي پوځ د مشر پرتوندو خبرو پاکستانی پوځ هم ورته توند خبرګون څرګند کړی دی. د هند د پوځ مشر بپن راوات تیر ورځ یو خبري غونډې ته ویلی وو نور وخت راغلی چې په کشمیر کې د پاکستانی پوځ او ترهګرو وحشت ته کلک ځواب وویل سي. د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفوري په ځواب کې رسنیو ته وویل چې د پاکستان پوځ جګړې ته تیار دی، خو وایي د خپل ولس ګاونډیو او د سیمې په خاطر د امن لار غوره ګڼي. آصف غفور له یو شخصي پاکستانی ټلویزیون سره په خبرو کې د هندي پوځ د مشر خبرې غیر ذمہ دارانه او د دواړو هیوادونو امن ته پاروون کې وبللې.
پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، وی آر اے نیوکلیئر نیشن، پہلے بھی اس سے بات ہوئی تھی کہ ہم جنگ کے لیے تیار.
پاکستان یو امن خوښونکی هیواد دی، خو موږ یو ایټمی هیواد هم یو. موږ جګړې ته هم تیار یو، خو موږ د پاکستان د خلکو د گاونډیانو او سیمې په خاطر امن ته لومړیتوب ورکوو. نو د هند د پوځ مشر باید په دې پوه سي چې امن باید خراب نه کړو. که امن وینو پاکستان، هند او سیمه به پرمختګ وکړي. موږ د امن خواته تلل غواړو، خو د چا د امن هیله باید کمزوري ونه ګڼل سي. د هندي پوځ مشر بپن راوات له پاکستان سره د مذاکراتو په اړه د پښتنې په ځواب کې ویلي چې په دې برخه کې د حکومت پالیسی څرګند ده او هغه دا چې وایي ترهګری او مذاکرات په یو وخت پر مخ نه ستلای او پاکستان ته پکار دی چې لومړی ل خپل غاړي ترهګری بند کړي. د هندي پوځ د مشر دا خبره د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان تر هغه بیان وروسته مخې ته راغلی چې د هندي حکومت پر هغه پریکړه ناهیلي څرګند کړه چې په نیویارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د خپل خارجه وزیر لیدل رد کړل. عمران خان تیره ورځ پر ټویټر د هند دا رویه منفی او له تکبر ډک ګڼلې وه. وزیر اعظم عمران خان وړ مورځ په یوه لیک کې له هندي وزیر اعظم نریندرا مودي څخه د مذاکراتو د پیلولو غوښتنه کړې وه او هیله یې څرګنده کړې وه چې راتلونکې اونۍ د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلۍ د غونډې په څنډه کې سره وویني، خو هند دا وړاندیز رد کړ. د هندي پوځ د مشر لخوا پر پاکستان د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د ترهګرۍ د تور په ځواب کې د پاکستاني پوځ ویاند وویل چې هیواد یې د ترهګرۍ ښکار دی او له اوږدې مودې د ترهګرۍ په ضد جګړه کوي. بلې خواته د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری هم د پاکستانی پوځ په ملاتړ د هندي پوځ مشر ته ځواب ورکړی او ویلي دي چې پاکستان او هند دواړه ایټمي هیوادونه دي او د دوی ترمنځ د جګړې امکان نشته. فواد چودری د هندي پوځ د مشر وروستۍ خبرې د کرپشن له یو سکینډل څخه د هندوستان د خلکو د توجه اړولو یو هڅه بللې چې د هند حکومت پکې تورن دی. د پاکستاني او هندي مشرانو ترمنځ وروستیو توندو خبرو پر ټولنیزو رسنیو هم بحثونه پیل کړي او څېړونکي وایي چې د مذاکراتو لپاره د پاکستان د وړاندیز ځواب ته د هند انکار یو ځل بیا د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې او د بیا خبرو امکان یې ختم کړ.
اوریدونکو تاسو په خبرونو کې خو واوریدل چې د بریټیش کولمبیا یونیورسټي تحقیقکارانو د نوي تحقیق تر مخه د انسانانو دماغ یا مازغه په فطري توګه باندې آرام خوښي، خو دا هم د انساني مازغو کمالات دي چې نن سبا په ټکنالوژي او په ساينس کې چې کم نوي دریافتونه یا موندنې مخې ته راځي. او دغه شانتي او دریافت ونو بوټونه د فون چارج بندوبست کول دي، دا څنګه کیږي؟ وایس اف امریکا په ریپورت کې به تفصیل تاسو وړاندې کوو.
څوک هم چې موبایل یا سیل فون لري نو د دې د چارج کولو حاجت به ورته ضرور پیښیږي. په دې چې چارج پکې ختم شي نو بیا خو دا ټلیفون هډو کار نه کوي. نو د همدغه شان مسالې سره چې د چلی د ملک د انجینیرینګ د مضمون یو درې طالب علمانې په سکول کې مخ شوې، نو یوه ورځ چې د سکول په چمن کې ناستې وې نو یوې ملګري ته په ذهن کې یو عجیبه شان خیال راغلو. دغه کې یوه جینۍ ایبلن ایروینا پس پینش جبه کې وای
یو تا ینه پلانتا کامیلا سه لوګو رسیلا نا
کامیلا تا دا خیال راغلو چې دا دومره ډیر بوټي چې زمونږ خوا او شا کې موجود دي، نو په دغه کې خو هم د فون چارج کول د پاره ساکټس لګول کې دی شي. دوی خو هم قوت لري او فون ور سره چارج نیول شي. نو بس دین ورسته مونږ خیال وکړو چې ولې د دې قوت نه کاروان خستل شي. بیا نو دوی یو ورکوټه بایولوژیکل سرکټ برابر کړو چې کای په نوم کې خود د دې لاره د بوټو د هغې قوت نه استفاده کول کې دی شو چې کوم به دغه نه د فوټوسنتیسس د عمل په دوران کې خارجې دو. دا یو داسې قوت وی چې ولګ شان برخه بوټي په خپل استعمال وی او باقی نوره ټوله برخه خاورو ته ځي. او دغه آله چې دوی جوړ کړی و نو هلته د خاورو نه به دغه قوت بیا راخلو. موریس یوسف وینس چې په ډاک یونیورسيټي کې انټرپرینورشپ پروګرام سره تعلق لري هغه هم په سپینیش ژبه کې وایي دا زما په ژوند کې یو ډیر عجیبه حیرانوونکی پروجیکټ وو چې ما ولیدو. دا سه ساده او آسان دوی د تجربې د پاره دا آله جوړ کړه او هغه کامیاب او خطا. دغه وخت وو چې دا سه یو غټ بدلون سرګن شو او ما هم بیا دوی سره مرسته کول شروع کړل. لنډه دا چې د انجینیرینګ د دغه طالب علمانو دوه مسلې دغه آلې جوړولو سره حل شولې. یو خو دوی ته د خپل کلاس پروجیکټ برابرول د پاره سنوي خیال پکار وو او بل دوی ته د خپل سیل فونونو چارج کولو د پاره هم سمناسب ځایونه پکار وو. نو دغه دواړه ضرورتونه د دې آلې ایجاد کولو سره حل شو.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیره در وخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.